اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي د درو بجو د خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر سلامونه او نیکی هلی ومني. په دې خبرونه کې به ووري چې په کابل کې د ناټو د سیکرټری جنرال اندره فوغ راسموسین او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی یو خبري غونډه ته وینا کړې ده. په دې اړه به حال نیخ پنیغه د کابل نه ووري. پاکستان او قبایلی سیمې مو هم په پام کې دي. فاول ورزو عبدالحی کاکړ ته چې خبرونه ته ورو
سرټکی د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن ویلي په 2014 کې افغان ځواکونو ته په مکمله توګه د امنیت د ذمہواری پر سپارلو نیټو کار روان کړی دی. د پاکستان حکومت د مالی کال 2012-13 بجټ د مئی په میاشت کې د وړاندې کولو فیصله کړې ده. په شام کې جنگ بندي عملي شوی او لومړني ریپورټونه وایي چې د تشدد هیڅ پېښه نه ده رامنځته شوې. وسم تفصيل د نېټو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن ویلی په 2014 کې افغان ځواکونو ته په مکمله توګه د امنیت د ذمہواری پر سپارلو نېټو کار روان کړی دی. په افغانستان کې د دې هیواد د ځنګړو ځواکونو د مرکز د دورې وروسته نوموړی ویل د 2014 تر نیمای پورې به ټول هیواد کې د امنیت په برخه کې قائدانه رول افغان ځواکونو ادا کوي. نوموړي ژمنه وکړه چې له 2014 وروسته به نیټو افغان ځواکونو ته پیسې او تربیت ورکول جاري ساتي. له ولسمشر حامد کرزی سره د لیدو وروسته د دواړو مشرانو خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. خو د نیټو سرچینې وایي چې د راتلونکو اونۍ کې د نیټو په برسلز کې کېدونکو غونډې په اړه باندې هم خبري شوې دي. د پاکستان حکومت د مالی کال 2012-13 بجټ د مې په میاشت کې د وړاندې کولو فیصله کړې ده. دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې شوې. غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر عاشق فردوس اوان خبریالانو ته ویلي کابینې د مې په وروستۍ هفته کې د بجټ د وړاندې کولو فیصله کړې ده. د بجټ حجم 10 کروڑ روپۍ ښودل کېږي. په غونډه کې د بیروزګاری ختمولو، سیلابونو کې د مالی مرستو جاج اخیستلو لپاره د کمیټې جوړولو او د توانایي پر بحران هم خبرې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې ځینو سیاسي ګوندونو پر حکومت په بلوچستان کې د حالاتو د سمدستي سمولو غږ کړی دی. د چهارشنبه پر ورځ د غیر حکومتي ادارو لخوا په جوړ شوې غونډه کې د نېشنل پارټي د یو مشر حاسب بزنجو په ګډون یو شمیر نور ګوندونو په حکومت نیوکه وکړې. دوی تور ولګولې چې حکومت د بلوچستان د حالاتو د سمولو په اړه ډېری دعوې کوي خو په اصل کې له خلکو حقیقتونه پټوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تیر شپه د نورستان د کامدیش په ولسوالۍ کې کمانډو ځواکونه کوسکړي او په سیمه کې د ملي اردو او پولیسو د نور ځواکونو سره یو ځای چې له پخوا هلته موجود د وسلوالو مخالفینو پر خلاف عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې لمخي ویل سوي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولې. خو تفصیل به وروسته وړاندې کړل سي. په دې وروستۍ کې داسې رپورټونه چې د نورستان په ولایت کې د مخالفینو فعالیتونه ډیر څه ویدي. د افغانستان د مشرانو جرګې د امریکا او د هغه هیواد ترمنځ د حق تړون هرکلی کړی چې د شپې د عملیاتو د افغان کېدو په اړه دی وروستۍ کې لاسلیک شوی وو. د ولسمشر حامد کرزی وایند لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه وایي چې د مشرانو د جرګې مشر او یو شمېر غړو د چهارشنبه ورځ په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی سره خبرې وکړې او له نوموړي یې دا هم غوښتل چې د شیکاګو او ډوکیو په غونډه کې دي د چین استازي هم برخه ولري. په شام کې جنگ بندي عملي شوی ده او لومړني ریپورټونه وایي چې د تشدد هیڅ پېښه نه ده رامنځته شوې. یو ورځ وړاندې دمشق د پوځي عملیاتو د درولو هوډ څرګند کړی وو خو ویلي وو چې ترګرو ته د ځواب ورکولو حق محفوظ ساتي. په اصل کې شام به د نړیوال استازي کوفی انان د امن پلان له مخې د سې شنبه په ورځ خپل فوجان له ښارونو راایستل خو بیا هم جګړه روانه وه. واشنگتن اوسم د شام پر واده شک لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس پرون په دې اړه ویلي وو
The caveats in the letter
هغه وضاحتونه چې په دغه لیک کې ورکل شوی ویرون کې دی یو یوار بیا دغه رقم ژمنو باور شکمنه کوي. خو د دې حقیقت نه سیوا چې دغه ژمنې په سوسواره شوی او ماته شوی بل هیڅ کوم سیز د دې وادو باور نه بیرزخت کوي.
سوزن رائس. کوفی انان له ایرانی وزیر خارجه علی اکبر صالحی سره د خبر کانفرنس پر وخت پر ایران په شام کې د تشدد د مسلې د حل کولو زور ورکړی او د دمکې ورکړی و چې چرته هلته حالات نور خرابوي نو له داسې نتیجو سره به مخامخ سي چې سوچ هم نسی کېدلای. یو مشکوکه بچه خوش د امریکا د پلټونکې ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې د اسامه بن لادن ځای نیولې دی. د یو شخصي پرایمري سکول پخوانی استاد اریک جسټن ټوت باندې د ماشومانو د بربندو فلمونو د جوړولو تور دی. د 2008 کال راسي له پولیسو څخه پټ دی. اف بی آی اوس د مطلوبه کسانو په فهرست کې په سر کې شیدي او د دې نیولو لپاره چې هر څوک معلومات ورکړي نو ورته به یو لک ډالر ورکول کېږي. اسامه بن لادن په پاکستان کې په امریکایي عملیاتو کې ترولې جل کېدو وړاندې د نړۍ تر ټولو مطلوبه کس و. د نړۍ مشهوري کمپنۍ سونی ویلي چې په راتلونکي یو کال کې به 10,000 کارکونکي له کاره باسي چې دا شان له لوی تاوانونو ځان خوندي کړي. دا ګام د سونی په انتظامي ساخت کې د بدلون راوستو برخه ده چې وایي اوس به ټوله کاروباري توجه په ډیجیټل تصویرکشي په الکترونیکي لوبو او موبایلونو ورکوي. د زیارت په ورځ سونی د 6.4 اربا ډالر تاوان پیشنګوي کړی و. سونی د ټلویزیون د کاروبار په برخه کې د شمالي کوریا له کمپنۍ سیمسنګ او ایل جی سره مقابله کوي او بلخوا په اډیوي او ټلیفونونو په کاروبار کې د اپل نومي کمپنۍ له چیلنج سره مخامخ کړي ده. د سونی جاپاني حریف شارپ کمپنۍ سشکان د 4.5 اربا ډالر تاوان تم کوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نه اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. کابل ته د اندره فوغ رازمسین د سفر په اړه به تازه حال د کابل ناوړی په پاکستان کې د خارجه چارو د وزارت ویان سویل دي. دا به هم د دې خبرونې یو برخه جوړوي. د پاکستان او امریکا د اړیکو د کړکیچ په شاس سوجي دي. د عوامي نشن ګوند سینیټر حاجی عدل وای
دا حکومت کارو کې پابندی ختم کړو او دا امریکای کارو کې معافی غوښتلې و.
په پیښور کې د بلوچستان د حالاتو په اړه یو سیمینار شوی دی. د نېشنل ګوند یو مشر میر حاصل بدنجو وای پاکستان سره د بلوچستان نه د پاکستان د جنډې فکر دی.
آپ کو تو اس کی پڑی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا کہیں لگتا ہے نہیں لگتا ہے، آپ کے اسکول میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے.
په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو د استادانو ستونزې دوام لري. دغه سکولونه په یادو شو سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره څومره مهم دي. ماهر تعلیم پروفیسر تاج محمد وای
سخو دوی کوي که نه، که فرض کړو 50% هم کوي 10% هم کوي، نو د نشنه خو سخو ښه دي که نه.
د سیمې نړۍ په اړه به د تازه حالاتو نه هر وخت خبرېږي. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه مو چې د دې خبرونې په پیل کې درته ویل چې کابل ته د ناټو سیکرټری جنرال اندره فوغس راسموسین دا مهال په سفر دی. په دغه سیمه کې په کابل کې د افغان ولسمشر سره ګډ یو خبري غونډه ته اندره فوغس راسموسین وینا هم کړې ده. په دغه وینا کې د دې نور څه تفصیل دی. د کابل نه را سره د مشال همکار عبدالحمید مومند دا مهال د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. مومن صاحب ستړی مشي.
مننه بابر صاحب، تاسو ته هم سلامونه او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه مومن صاحب. اندره فوغ راسموسین دا سفر اعلان شوی و د مخکنه او کنه، او چې دی راغو نو په دغه غونډه کې مهمې خبرې شوی.
مننه بابر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته په خپله تبصره کې اشاره وکړه، د ناټو سیکرټری جنرال اندره فوغ راسموسن چې اوس مهال کابل ته په رسمي سفر باندې بوخت دی، نن له غرمې مخکې له افغان ولسمشر سره ولیدل او بیا دواړه په یوه خبري غونډه کې را څرګند شول. لکه څرنګه چې تاسو وپوښتل، د دې نه مخکې د دې سفر په ارتباط باندې رسنیو ته کوم معلومات نه خپاره شوي. تقریبا دا یو ناڅاپي سفر و او د دې تر شا تر ډېره پورې امنیتي ملحوظات پراته وي. کله هم چې د دې مشرانو کابل ته سفر کوي نو د امنیتي ملحوظاتو له مخې دوی د سفر نیټه او تاریخ نه اعلانوي. په کومه خبري غونډه کې چې دوی له افغان ولسمشر سره درلودله، ښاغلي کرزي په د شو خبرو په اړه باندې خبري اعلان ته معلومات ورکړل او ویل چې د افغانستان او ناتو ترمنځ اړیکې، د افغان ځواکونو سمبالښت، د امنیتي مسولیتونو د لیک بهیر، همدارس د شیکاګو د کانفرنس او لزې کانفرنس د موجوده هیلو په اړه باندې دوی خبرې کړې دي. ښاغلی کرزی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د تمویل مسله هم د دوی د خبرو په اجنډا کې شامله وه. د رسموسن خبرې تقریبا تر ډېره پورې تشریفاتي بڼه درلودله. دوی وویل چې دوی په تېر یو کال کې په افغانستان کې زیات پرمختګونه لیدلی دي چې د امنیت په برخه کې او په بېلابېلو برخو کې مشهود دي. دوی وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او په دې ارتباط باندې د دشمنې چې دی هغه په خپل ځای پرتې دي. خو کوم معلومات چې موږ په کابل کې د ناټو له سرچینو څخه ترلاسه کړي دا دي چې د ناټو عمومي منشي ښاغلی راسموسن تېره شپه کابل ته رارسېدلی. د مخکې له دې چې نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره وګوري، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له لوی قوماندان جنرال جان ایلن او همدارس د ناټو له ملکي استازي سایمن ګیس سره خبرې درلودلې. د دغو سرچینو د معلوماتو له مخې د ښاغلي راسموسن د سفر اساسي هدف په بروکسل کې د ناټو د دفاع او د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکو غونډې لپاره د تیاریو په لړ کې شوې ده. دوی غوښتل چې د غونډې په درشل کې د افغانستان د حالاتو جاج واخلي. سو د روسیو معلوماتو پر بنسټ دوی کولای شي چې د افغانستان په اړه خپل بحثونه وکړي. د سفر یو بل اساسي هدف هم دا ښودل کېږي چې د شیکاګو د کانفرنس لپاره اوس مهال په پراخه کچه تیاری روان دي او دوی غواړي چې له افغان مشرانو سره دغه کانفرنس د تیاریو په برخه کې خبرې وکړي او خپل سلام مشورو ته.
مومن صاحب، د شیکاګو د کانفرنس په اړه کومې خبرې دي؟ پاکستان هم د خارجه چارو د وزارت ویان په دې اړه وویل چې دوی لا فیصله نه ده کړې. په دې خبري غونډه کې راسموسن داسې څه خبره وکړه چې یاره پاکستان سره په دې اړه د دوی سره اړیکه شته او کنه؟
نه، د راسموسن خبرې تر ډېره د افغان مشرانو سره د سلام مشورو په اړه باندې او د افغان حکومت د غوښتنو په اړه باندې چې دوی به د شیکاګو په کانفرنس کې څه ډول غوښتنې د خپلو امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره وړاندې کوي او همدارس دوی د نړیوالې ټولنې نه د 2014 میلادي کال وروسته د څه ډول مالي مرستو توقعات لري. ښاغلی راسموسن په دې غونډه کې د ګډون په برخه کې د پاکستان او یا د نورو هیوادونو په اړه کومه تبصره ونه کړه. کوم معلومات چې موږ د ناټو له مشرانو څخه په کابل کې ترلاسه کړی دی، تر ډېره پورې د ناټو د عمومي منشي د دغه سفر اساسي هدف د شیکاګو د کانفرنس او همدارس د بروکسل د کانفرنس لپاره د حالاتو جاج اخیستل وو او دوی په دې اړه باندې د افغان مشرانو سره سلام مشورې وکړي.
مومن صاحب څو ورځې مخکې د شپو د چاپو په اړه باندې یو موافقه لاسلیک شوې وه. نو راسموسن صاحب په دغه اړه څه وویل چې ناټو دغه لاسلیک د دې حمایت کوي که څنګه؟
بالکل، ښاغلی راسموسن دا تقریبا په خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه باندې څرګندونه وکړه. دا وویل چې د نن سهار د کابل په لویدیځ کې د افغان کومانډوي ځواکونو د روزنې یو مرکز ته تللی او د دغه روزنې بهیر چې ولیدلو د په دې ډاډه ده چې کوم ځانګړي عملیات چې یا مخصوص عملیات چې د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو لخوا کېدل افغان ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې دغه عملیات دوی ترسره کړي. په دې برخه کې اساسي ستونزه د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ وه. تقریبا ناټو په دې اړه باندې کوم ځانګړی دریز نه درلود. ناټو یوازې د دغو عملیاتو په دوام باندې ټینګار کولو. ښاغلی راسموسن دا وویل چې د دغو افغان ځواکونو لخوا د ډاډه ده چې د افغان ځواکونو لخوا د شپې عملیات به په بریالۍ توګه ترسره کیږي او په دغه تړون له لاستیک نه د تفاهم لیک له لاستیک نه وروسته افغان ځواکونو تر اوسه پورې په کندهار، هلمند او په فاریاب ولایتونو کې درې جلا جلا عملیات کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا عملیات خورا زیات بریالي وو.
مومن صاحب کلندر ته وایي چې د ناټو د پاره د پاکستان لخوا چې کومې لارې راځي هغه تړلې شوې دي، دغه سپلای باندې لا خبرې اترې روانې دي. پاکستان وایي چې پارلمان به فیصله کوي. په دې اړه څه خبرې اترې په دغه خبري غونډه کې وشوې؟
په دې خبري غونډه کې په دې اړه باندې کوم خاص نظر نه څرګند شوی، خو تر دې مخکې د ناټو مشرانو ویلو چې دوی د پاکستان سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي. سو دوی قانع کړي چې دغه لاره دوی پر مخ بیرته پرانیزي. په ورته وخت کې د ناټو مشرانو دا هم ویل چې دوی د منځنۍ اسیا او د روسیې له لارې هم هڅه کوي چې د خپلو اکمالاتو لپاره لار پیدا کړي، خو د دوی په وینا هغه لاره دوی ته تقریبا ډېره ګرانه پرېوزي، ځکه ډېر اوږد سفر دی او هغې باندې ډېر زیات لګښت راځي. دوی که څه هم دوی په میډیا کې په دې اعتبار باندې زیاتې خبرې نه کوي، خو ظاهرا دوی دا وایي چې د دوی خبرې له پاکستاني لوري سره په دې اړه روانې دي او تقریبا ځینې پرمختګونه هم لري چې دوی هیله مند دي پاکستان حکومت بلاخره په خپله پرېکړه اعلان کړي او دغه لار به بېرته د ناټو ځواکونو په وړاندې پرانیستل شي.
ډېره ډېره مننه حمید مومن صاحب.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدن کو تاسو مشال لیډیو ته غوګی زمون همکار حمید مومن د کابل نمونی خپنیغه د هغه خبری غونډه حال اوریدو چې لګشی به مخ کې د ناتو د سیکرټری جنرال اندرس فوخ راسموسین او د افغان ولسمشر حامد کرزی په دغه خبری غونډه کې د خبريالانو د پښتنو جوابونه ورکړیو. دا مشال لیډیو ده ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته. نن سحر په پاکستان کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند عبدالباسط په خپل هفتوار بریفینګ کې سویلی دی چې د ریاض مساخل خلی وورو.
اسلام آباد کې د خارجه وزارت ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه وزارت ویان عبدالباسط هغه خبرونه بی بنیاد او ګرځول چې ګنې د سعودي عرب نائب خارجه وزیر ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبې ختمولو په بدل کې پاکستان ته د مراتو وړاندیز کړی دی. د وینا وا
سعودي عربیا از ا بدلی کانټری ود ویچ وی هاف ویری ویری سترونګ ریلیشنز ان اول ایریاز.
سعودي عرب زمونږ رور ملک ته او د پاکستان سره په ټولو څنګه کې خطا لوکات دي. زمونږ د سعودي عرب سره په دوړ خېز چارو خبری اترې روان دي چې پکې یقینا توانای هم شامل ده. بل خبردارا چې ایران هم زمونږ رور ملک ته او د سعودي عرب د لاسه به د ایران او پاکستان په تعلقاتو هیڅ سر نه پریوزي.
اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه د ودانې د پراختیا په اړه د یوې پښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې په دې معاملې خارجه وزارت غور کوي او ډیر زر به څه فیصله ته ورسي. د امریکای سره د تعلقاتو او پارلیمانی عمل په حق لا عبدالباسط وې
پاکستان اینڈ یو ایس دیر از میوچوال ڈیزائر بیکاز وی آر بوث امپورٹنٹ ٹو ایچ ادر.
د پاکستان او امریکای ترمنځ مشترکه مفادات دي او دوانه د یو بل د پاره ډیر اهم دي. مونږ کله هم نه غواړو چې امریکای سره تعلقات ختم کړو او دوانه ډلې کوشش کوي چې کړکېچن تعلقات واپس خړخت راولي. د دې لپاره د اعلی پای ملاقاتونه کیږي چې پکې په دغه چارو غور کیږي چې څنګه به دا مسلې ختمول شي. خو د نوي تعلقاتو په اړه به هل مونږ سویلې شو کله چې د پارلیمان لخوا کوټلی کړن لارا مخ تراشی او دا به زموږ په دوړخیزه اطمینان او شریکو ګټه اړوي.
د پاکستان او هند تعلقاتو په حق لا ویان زیاته کړه چې پاکستان ټولو گاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړي او هندستان سره هم کوشش کوي چې ټول لانجې د خبرو اترو د لار هوارې شي. خو ولې د خپل سلامتۍ نه به چرې هم نه غافل کیږو. دی وایي
زمونږ ډیټرنس په امنیتی لحاظ ډیر زیات مهم دی. مونږ چې سهم کوو د هغې مطلب دا دی چې سیمه کې د طاقت توازن برقرار وساتلی شي او دا به په هر حال کې کولی شي. پاکستان به هر حال کې کم نه کم دفاعي صلاحیت ترلاسه کوي که دې کې هر څه مخې ته راځي.
د افغانستان په حق لا شکاګو کې د کیدونکو غونډې په باب لا د عبدالباسط وینا وا چې پاکستان ته د دې بلنه ترلاسه شوې ده خو لا تر دې د میدې کې د ګډون څه پرېکړه نه ده کړې. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی. اوس ورځو د دې خبرونه یو بل راپور ته چې د پاکستان او د امریکا له منځ کم تعلقات دي او د ناټو د پاره کومه لاره تړلې شوې ده کدا کولو شي پاکستان ته به څومره مالی ګټې ترلاسه شي دا راپور درته وړاندې کوم. د تیر کال د نومبر په شپږشتمه نیټه په قبایلي سیمه مومندو کې د پاکستانی پوسټ په یو پوسټا د ناټو د هغه هوایي برید نه پس چې پکې سلی ریش پاکستانی پوځیان وجلې شوي وو د احتجاج په توګه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د دغه هیواد نه تیر شوي د رسد لارې وتړلې او بیا پاکستان دا دریځ په ډاګه کړو چې د رسد د لارو بیا پرانستل او د امریکا سره د اړیکو فیصله به د پاکستان پارلیمان کوي. دا مهال د پاکستان د پارلیمان د دواړو ایوانونو ګډه غونډه روانه ده خو داسې هیڅ نښانې نه ښکاري دغه فیصله به په دینیز دو کې وشي. د پاکستان په سینټ کې د پلاننګ او فایننس کمیټې غړی حاجی عادل وایي چې په دې اړه د امریکا او پاکستان دواړو نه غلطي شوې ده. د زیاتوي
اصل کې دا ټول شی غلط شوی دی. دا سلاله واقع نه پس حکومت پابندی لګلې دی. حکومت دا د حکومت کارو کې پابندی ختم کړو او دا د امریکا کارو کې معافي خوښلې هو. امریکا غلطي کړې ده معافي نه خوښلې ده. معاملہ حکومت نه پارلیمنت ته تللی دی. فارن پالیسی حکومت جوړوي حکومت هغه باندې عمل کوي. د پارلیمنت کې د حکومت په خپل د فارن پالیسی حمایت کوي او اپوزیشن هغه باندې تنقید کوي. دا چرته نه شوی دی چې موږ پارلیمنت نه تپوسو کو کې فارن پالیسی څه په کار دی او پارلیمنت 100% متفق دی.
ورسپانا ګلف ټایمز د یو پاکستانی چارواکي لخلي لیکي چې ډیر زر به پاکستان د ناټو لپاره د رسد لاري پرانیزي خو اوس به حکومت د یو ټرک په سر د یو لکونه تر یو نیم لک روپو پورې د ټیکس په مت کې اخلي. په اسلام آباد کې د اقتصادی چارو کارپو اکرام ہوتی را سرا پدی اڑا دانا در شریک کرو
فرض کار کا پدی باندے سے ٹیکس لگی یا راداری لگی نیٹو سپلائی پر کنسائنمنٹس باندے نو اول چلاوے شرح بسی یعنی تھری ٹرک بسا دا زین تجویزن و مخد پر دا خبر مخد رازی کی بھئی دا 200 million dollars پاکستان تک لائے گی نو دیا بدا خبر رازی کی دا بس روک خلی ولی چی زمون تا مخامق دے چی کاری لوگر بل کے چی کلا فوجیان تا پیسے نہ ملاوے دے اور سیول حکومت سے ملاوے دے نو فوجیانو پہ یو لنج جوڑا کا نو کے دیشی دا پیسے اور فوج لزی نو دیا رازی سے مطلب شو درے میں خبر دادا چی دا پاکستان تک دا اومن ہے چی تا سودا سودا بودا اڑائی دا دے پدے پدے سامان اڑائی او افغانستان تا اڑائی نو دا بل سوال مدی دا پارا لکا دا
د ناټو لپاره د رسد د لارو د پرانیستو پاړه په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وایي چې د ناټو د سپلای لپاره د لارې پرانیستلو ته په کاروباري تناظر کې قتل سنجیده سوچ نه ده. د زیاتوي
جو بحالی ہے یہ کوئی کمرشل اور بزنس پروپوزیشن
د ناټو لپاره د رسد لارې بیا پرانیستل څه کاروباري یا د مالی ګټو خبره نه ده. دا خو د ترهګری په ضد په نړیوالو هڅو کې خپل برخه چول دي چې په سیمه کې امن او کراري راست. د دې څخه به پاکستان ته صرف دومره مالی ګټه ترلاسه سي چې د ناټو د ټرکونو له وجې چې سړکونه خرابېږي د هغې مرمت به پرې وسي. د دې څخه علاوه داسې نه ده چې د دې له وجې به د پاکستان خزانې ته څه غټ رقم راسي.
دا چې د ناټو لپاره د رسد د لارو د پرانیستو په اړه حکومت د ناټو د ټرکونو د اتحادیې سره رابطه کړې ده او کنه په کراچۍ کې د دغه اتحادیې ویان اسرار شینواری وایي
خبر مونږ طرف دلایي با کنه دا چې ډایرکټ مونږ سره چا څه رابطه نه کړي چې هغه لیا کولاوی دي یا نه کولاوی دي خو بیا په ذریعہ خبرې وو برایان مونږ سره چا رابطه نه کړي.
تیر ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر میرمن هینا ربانی کر ویلی وو چې د ناټو لپاره د رسد لارې د حکومت لخوا د یو حکومنامې د مخاطره لې شوې وي او ضروری نه ده چې د غلارې د پارلیمان لخوا په متفقه توګه پرانستل شي. دا غي په وینا پارلیمان د فیصله په ساده اکثریت هم کولای شي. اوس ورځو پیښور ته. په پیښور کې د بلوچستان د حالاتو په اړه یو سیمینار شوی دی. غلام غوسی نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان د صورتحال په اړه په پیښور کې په یو غونډه کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو مشرانو د بلوچستان په صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه او وی ویل چې د بلوچستان حالات دومره خراب شوي دي چې هغلته کې ولس اوس د پاکستان جنډه هم نه برداشت کوي. هم د بلوچستان د ستونزې په اړه سینیټر حاصل خان بیزنجو دے ونڈیتا پخپلا وینا کی اوائل
آپ کو تو اس کی پڑی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا کہیں لگتا ہے نہیں لگتا ہے آپ کے اسکول میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے.
تاسی خو پدے پسی لگے دلی ہے چی دا پاکستان بیرغ پورتکی گی یا نا یا ستا پسکول دا پاکستان جھنڈا ستا او کنا. زما سره خو د سکول وجود ختم شوی دی. زمونږ تعلیمی ادارې او سکولونه په بندېدو دي نو جنډه به زه په خپل سر لګوم چې حکومت کوونکي خپل خلک وجني نو هغلته به هم داسې صورتحال وي. د نېشنل ګوند مرکزي نائب صدر سینیټر حاصل خان بیزنجو د افغانستان په اړه وویل چې افغانستان ته که امریکا، هند یا روس راځي هغه د افغانستان خپل ستونزه ده.
پولیټیکل پارټیز کا ہمارا ایک کلیئر کٹ فیصلہ ہونا چاہیے. افغانستان میں انڈیا رہتا ہے، افغانستان میں امریکہ رہتا ہے.
د افغانستان په اړه زمونږ د سیاسي ګوندونو سپا فیصله پکار ده چې افغانستان ته که هند، امریکا یا روس راځي دا زمونږ نه بلکې د افغانستان ستونزه ده. زمونږ دا حق نه جوړیږي چې دا غوښتنه وکړو چې امریکا دې د افغانستان نه ووځي. زمونږ غوښتنه دا پکار ده چې زمونږ په ځمکه کې دننه چا هم ټوپک پورته کړی دی د پاکستان حکومت دې د هغې مخه ونیسي. هم په پېښور کې د بلوچستان پاړه د دې غونډې پر مهال د جماعت اسلامي د اطلاعاتو سیکرتر اسرار الله خان مشال ریډیو ته وویل
چې د بلوچستان عوامو کوم حقوق دي هغه سره په زبانی توګه نه بلکې په کار دی عملی توګه باندې مونږه اغي دا خپل حقوق ورکو چې اغي دا وګړي چې د ملک زمونږ یو سټیک دی د ملک زمونږ چې دی خبر اورې دی کیږي د ملک مونږ ته خپل حقوق اصل دي.
خود نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا مشال ریډیو ته وویل چې سیاسي ګوندونه د بلوچستان په اړه ډېری خېخې خبرې کوي خو اصل حقایق نه ښکاره کوي.
دغه سیاسي پارټۍ د بدقسمتۍ نه ټول د هغې نه یریږي په هغې اسره باندې ناستې سترګې پټې کړي او ملک دغه ته ورسېده. باید چې سیاسي پارټي خپل آزاد موقف پیش کړي او سویلي حکومت وي د فوج په دې کې هیڅ اقتدار هیڅ اختیار نه دی پکار. بلوچستان کې د جسد شوي دي دا رئیسانی ډنډه نظر اغستلې دا ایجنسۍ دي فوجان دي. آیا دا رئیسانی په حکم باندې دي که دا د ګیلانی په حکم دي؟ هغه دین انکار کړي به دا څوک دي.
د بلوچستان په اړه په دې غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وکړه شوه چې د بلوچستان د خریونه دي اف سي ځواکونه پولو ته واستول شي او کوم لا درکه کسان چې د حکومتي ادارو په قید کې دي هغه دې راخوش کړي شي او د ادارو لخوا چې کوم کسان وجلې شوي دي د هغو کورنو ته دي مالی مرستې ورکړي شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اوزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یوس ورزو. د قبایلي سیمو کې چې کوم د کمیونټي سکولونه دي د هغې د استادانو کومه ستونزه روانه ده د هغې له وجې د دغو سیمو ماشومانو ته څه مسلې دي؟ منور شاپي رپورټ لري.
په قبایلي سیمو کې خواوشا 900 ټولنیز یا کمیونټي سکولونه کار کوي چې پکې د نیمې نه زیات د جینکو سکولونه دي. د یو ریپورت تر مخه خواوشا 8000 ماشومان په دې سکولونو کې زده کړې کوي چې سباندې 2000 هم د دغه قبایلي سیمو استادان ورته سبق خای. د تیرو لسو ورځو راهیسې د استادان په اسلام آباد کې د خپل مطالبو په حق کې مظاهره کوي. دوی څه غوښتنې لري؟ د دې استادانو د اتحادیې یو مشر خاندان استاد وای
تقریبا جسمنګ اوس نن په تاریخ برابرۍ کې موږ 14 کال برابر شو. دا غوښتنه ده چې موږ فورن په زمنګ دی ریګولر کیه موږ دی ریګولر کیه اوس موږ سره په خایچات پاجي ده یو نیم کال څنګه غاڼې زمنګ پاجي دي موږ دی هغه را کې بس موږ دی ریګولر کیه تر دا وخت پر زمنګ احتجاج جاری چې څو پر زمنګ مطالبه نه خل شي.
نو موږ زیاتوي چې دوی د خپل مستقبل په اړه اندېښمن دي خو پښتنه ده چې په لزګونو زره هغه ماشومان چې د سکولونو سره یې مستقبل تړلې دي د نشټوالي په اړه یې هغه څه احساس کوي.
زمانم فائدہ ده اول جمعه صدقه بابا بابا لولا اسکول کی په تعلیم کې باندې راخه پای کولر په سټاډیم زم ما دا خو یسته د ډاکټر اجول اسما په دې نه خو څه ما څه کومه کومه طالب اسکم ولا اسکول راځي اسکول
زه دې جمعه دی ما او په زله محمد مليون دی او تر کله په څو دي سبا خوایم نوم به خپل په دې په پاري شار په تعلیم سره مشا وخت دی ټول وایم او غوړم نه نو خرید دی او څنګه تاسو بلوراستیک سبق ومن ومن دي دنسي موږ دلته څو چې سمو کوډر خپای شي نورې تم نشبل سکول نه سره شته نو بابا نن د درین جماعت یو څو څو دا ګور دې څو 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 دا څنګه چې موږ دا که څه خپل نه شي چې لې به تر او په خو دې چې سکول نه کوم څه په خو دې نن ته نو څه شاو چې اولې څه نه خپای
په دې کې د یو ماشوم پلان راته د کمیونټي سکولونو په اړه ویل.
زه شهادت نن نه کوم محمد جوسی سره تعلق لرم او دا زموږ د پسمنده علاقه ده هغه کې چې دا کوم سکولونه جوړ شوي دي کمیونټي سکولونه نو په دې کې زموږ ډېر ماشومان سبق وایي او مطلب دا دی چې دغه زموږ لپاره یو امید او یو دغه جوړ شوی چې مطلب زموږ ماشومان هم د خیر د نور علاقو په شان ته ترقی او دغه وکړي او ماشومان به د سبق زده کړي.
د سیمې په تعلیمي نظام کې موجودو نیمګړتیاو ته په اشاره سره ماهر تعلیم پروفیسر تاج محمد وای کسه هم د قبایلی سیمې سکولونو کې معیار د ضرورت سره سم نه دی خو بیا هم د کمیونټي سکولونو ختمېدل یا د پام نه غورځول به یې د سیمې نور هم شاته پاتې کړي.
نور خبر چې ډېر خبردار بل دي خراب بل دي ما خو ویلې یو د نشنه موزي خلې کنه څه خو کاټ خو په دې کنه څخه دوی کوي کنه که فرض کو 15% هم کوي 10% هم کوي نو د نشنه خو څخه خو دي کنه نو ضروري خبره چې دا نه نو دا غیر اثرات خو ډیر یا منفي اثرات دي او اگر چې زده کړې داخله ډیر مهنتيان دي خلک اوس چې کمی غواړي چې خپل بچو ته تعلیم وکړي.
پروفیسر تاج محمد وای قبایلی سیمه کې بدلون لپاره حکومت لپکار دی چې په هنګامي بنیادونو کار وکړي نه چې هلته موجود وړې وړې منصوبې هم بند کړي. بلخوا د کمیونټي سکولونو په اړه د قبایلی او سرحدي سیمو مرکزی وزیر انجینیر شوکت الله خان وای ځنې داسې سکولونه او استادان بو چې په سمه توګه یې کار نه کولو د لړکی یې د بوت یعنی تش په نامه سکولونو معلومات کړي او هغه یې بند کړي او استادان یې لری کړي دي. په دې پښتنه چې کوم کمیونټي سکولونه او د هغه استادان کار کوي هغه لپاره حکومت څه ګامونه په پام کې نیولې دي؟ نو موړې وای
دا لپاره موږ دا فارمولا ویستل چې دا غزل لوکل کم مشري د ایجوکیشن هغه چې کوم سپین کړه هغه د وطن خزانې ورکړې کیږي هغه باندې پوره عمل ونه کړې شو نو دا غیر لپاره موږ د سېنات سټینډینګ کمیټي او د سیفران متعلق او د نېشنل اسمبلی سټینډینګ کمیټي د کومه د سیفران کمیټي چې دا پرې کې دا مسله او چته کړې ده او دا ټول ذمہ دارانو نه کم چې فاټا سیکریټ کړي دا غي موږ جواب وغوښتې ده چې جوابونه راکړین دي موږ ته لا مطمئن نیو ځکه چې په نور پاکستان کې کم کسان په کانټریکټ باندې هغه ټول بحال شو لګیا دي او دا جزان د دې سیکریټریټ د چکر نه راوتلې نشي. سافران سره ډایرکټ تعلق نشته دی کینې ما به دی اوس په خپل لغه باندې دې کانټریکټ نه ایستلی وي، دا به ما پرمننت اخیستی وي.
د انجینیر شوکت الله خان په وینا که څه هم د هغه وزارت د فاټا د پرمختګ په لړ کې یو شمیر منصوبې لري، خو د هغه د عملی کولو لپاره په قبایلی سیمه کې سیاسي اصلاحات ډیر ضروری دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د درېنیم بجو د خبرونو د لنډیز لپاره ورزو عبدالحی کاکړ ته.
د نیټو سیکرټری جنرل اندرس فوګ راسموسن ویلی په 2014 کې افغان ځواکونو ته په مکمله توګه د امنیت د ذمہواری په سپارلو نیټو کاروان کړی دی. د پاکستان حکومت د مالی کال 2012-2013 بجټ د مئی په میاشت کې د وړاندې کولو فیصله کړې ده. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې ځینو سیاسي ګوندونو په حکومت په بلوچستان کې د حالاتو د سمدستي سمولو غږ کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تیره شپه د نورستان د کندیش په ولسوالۍ کې کمانډو ځواکونه کوس کړي او د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د امریکا او د هغې هیواد ترمنځ د هغه تړون هرکلی کړی چې د شپې د عملیاتو افغان ځواکونو ته په سپارلو په اړه باندې لاسلیک شوی و. په شام کې جنګبندي عملي شوې ده او لومړني رپورټونه وایي چې د تشدد هیڅ پېښه نه ده رامنځته شوې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورځو چې د پاکستان د خبرو شو مقامي ورسپانو په ځینې اداریو کې سره غلې دي. د دغو اداریو غټ کې درته سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د پاکستان مقامي ورسپانو ډان دی نیوز ایکسپریس جنگ او مشرق په سرخو کې د غټ خبر په توګه د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خولي لیکي چې کیمیکل کیس کې د دزوی موسی ګیلانی بې ګناه دی او کڅوک الزام لګول غواړي نو په ما دی ولګي. ورسپانو لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې علي موسی ګیلانی باندې بې ځای تور لګولې شوې دي او زما د بچو په ذریعہ زما د چټولو کوشش روان دي. ورسپانو آج ایکسپریس دی نیوز او ډان د دویم غټ خبر توګه د نواز شریف د خولې لیکي چې عام انتخابات زر تر زره وکړي شي ځکه چې د پیپلز پارټي د حکومت هر یو ورځ د ملک لپاره ډیر د نقصان وړ ده. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشرق ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس حکم ورکړی دی چې سرکاري سکولونو کې د ماشومانو ته داخلي د پولیو سرټیفیکیټ په شرط ورکول شي. ادارې وایي چې د لړکی عدالت د سیاحت محکمې ته هدایت کړی دی چې ماشومانو ته د پولیو ساسک ورکول لپاره غوړ اقدامات وکړي شي. ادارې زیاتوي چې دغه رنګ عدالت ته راتلونکو کسانو سره راغلو ماشومانو ته به هم د عدالت په دروازه کې د پولیو قطرې یا ساسک ورکول شي. ادارې مخکې وایي چې عدالت کوم حکم ورکړی دی د دې د فائدې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی. خو دې لړکی چرته هم سنجیده ګامونه نه دی پورته کړی شوی او د هغې غټ ثبوت داري چې قبایلي سیمو کې غیر ملکی ډلې پولیو ساسکي ورکول غواړي خو د ډیر کوشش باوجود یې هم کامیابی نه ده موندلې. ادارې وړاندې لیکي چې مونږ ګړو چې تش د کاغذونو په ځای چې دې لړخت تر سو په مکمله توګه توجه نه ورکړی شوی نو تر د هغې د پولیو ختمون ممکن نه دی. نو باید چې حکومت د پولیو ډلو سره مرسته وکړي او کور په کور ماشومان د پولیو ساسکي ورکول باور کړی نو هله به ممکن شي چې په دې قابو ومندې شي. آج ورځ پړ خپل ادارې کې لګي چې لاهور کې په توانای کانفرنس کې په شوی هغه پریکړه خیبر پختونخوا سخ افغان سرګن کړي دي چې ټول ملک به یو شان لوډ شیډینګ کولای شي. ادارې وایي چې دې پریکړه پر ضد د پارلیمان شریک غونډه کې د ان پی پارلیماني لیډر حاجی محمد دل احتجاج وکړو او ویل چې کانفرنس کې د پنجاب کاروباریان را بلل او د خیبر پختونخوا نه را بلل د دې سر زیاتې دي او بل دا چې خیبر پختونخوا 5000 میگاواټ بجلی پیدا کوي او خرچ یې د دې نه کم دی نو بیا ولې دې صبح کې لوډ شیډینګ کیږي. ادارې وایي چې دې ترڅنګ د پیښور بازي سیمې د کلیوال فیډر سره تړلې شوې دي او دغه سیمو کې د هدا زیات لوډ شیډینګ کیږي. باید چې پیسکو د کلیوالو سیمو د غلا او بلونو نه ورکولو زور د خاري سیمې د خلکو نه نو باسي او په سمدستي توګه دغه خاري سیمې د کلیوال فیډر نه بیل کړي. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د پارلیمان قومي سلامتي کمیټې د سفارشاتو ترمیمي مسوده تیار کړې ده او دغه رنگ یې دغه مسوده ټولو ډلو ته ورکړې ده. د چا د مشورې نه وروسته چې به دې مسودې ته ختمي شکل ورکولی شي. ادارې لیکي چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې د ناټو سپلای بحالي به د ډرون حملو ودرولو په شرط کولی شي. ادارې مخکې وایي چې د دې نه انکار نشي کېدی کچرې ډرون حملو کې بې ګناه کسان نه وژل کېدل نو دا د ترهګرو د ختمون لپاره یو ډېره غوره وسله ده. ادارې وایي چې خبر دا وي چې پاکستان د امریکې نه د نیټو سپلای بحالۍ په بدل کې د ډرون حملو بندولو سره سره دا غوښتنه هم وکړي چې د ډرون ټیکنالوژي دې پاکستان ته ورکړي شي چې دا رنګ پاکستان په خپله د ترهګرو خلاف جنگ وکړي. اداریه اخیری کې وایي چې د سفارشاتو ترمیمي مسوده ټولو ډلو ته ورکړې شوې ده نو باید چې هغوی په دې باندې ښه سوچ وکړي ځکه چې دا د ملک د خودمختاری معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ٹائمز رسپانا کی لکھوال فرانسس ایلٹ لکھی د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلی سیمو په زرګونو خلکو خپل کورونه پری خودی دي چې د نړۍ تر ټولو غیر محفوظه سرحدونو باندې د کډوالو هنګامي حالت راوړندې کوي. د لیکوال په خبره د جنوري رستو قریبا 2.5 لک خلکو خپل کورونه پری خودی دي او جلوزو کې امتا په کډه کولو مجبوره شوی دي. په دا کې زیاتره خلک وایي چې اول د طالبانو له وجې په عذاب کې وو او په دې رستیو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوی دي. لیکوال وایي بخت منیر چې د دریو ماشومانو پلار دی وایي هغه په باړه کې د پاکستانی پوځ لخوا د شیلنګ رستو خپل کور پری خودی دي او له دې نه وړاندې دوی د پاکستانی طالبانو او د لخکر اسلام ترمنځ شخړه کې گیر وو. په دې کې کې د دې بې کوره شوي خلکو حالات ډېر خراب دي او خلک په ګنټو ګنټو نورته د رجسټریشن او خوراک غوښتلو لپاره ولاړ وي. لیکوال وایي پوځي سرچینې هم دا مني چې په خیبر ایجنسۍ کې عملیات د جنوري د میاشتې راسي روان دي. د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې یا سیف دی چلډرن ویاند فارس قاسم وایي قریبا 2.5 لک خلک پېښور ته راغلي دي چې پکې 1 لک ماشومان دي او دوی ته په فوري توګه د مرستو ضرورت دی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه کې الیسا جی روبین د افغانستان د هلمند او هرات د چارواکو په حواله لیکي په داسې حال کې چې د یاغیانو د سپرلي عملیات روان دي د نهې پرواز ځانوجونکو خپل ځانوالو زولو چې له وجې شپاړستنه وجلې دي. که څه هم په افغانستان کې په 1300 کلونو کې جګړه په یو خاص موسم کې نه بلکې ټول کال جاری وي خو د دغه هیواد په ختیځ او شمال کې د واورو د ویلې کېدو سره په جګړه کې تیزوالی راځي ځکه چې د جنگیالو او نورو سامانونو رسول اسانه شي. د لیکوالې په خبره دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې وایو د سپرلي عملیات به ډیر زورور وي ځکه چې طالبانو ته د کروندګرو ملاتړ ترلاسه وي خو دوی د کوکنارو په فصل کې دومره مصروف دي چې جګړې ته اوزګار نه دي. د افغانستان د پوځ یو قمندان وایي داسې تمه کیږي چې کله د کوکنارو فصل تیار شي نو د طالب جنگیالو شمیره زیاتېدای شي خو دې تمه څرګندوي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو صلاحیت لري.
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو اورئ. اوریدونکو سرو د دې خبرونه یو بل راپور ته واشنگټن پوسټ کې ډیوډ اګنیشیس یو مقاله لیکلی ده چې په افغانستان کې د امنیتی چارو د سپارلو په اړه باندې امریکا ځکه زیاته جدیده چې دوی غواړي چې د امریکایي ځواکونه خپل وطن ته زر ستانه شي خو په سیاسي هلو ځلو کې لا داسې څه چارې نه ښکاري. راځئ چې د دې مقالې نور غټ کې وورو. په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې لیکوال ډیوډ اګنیشیس لیکي چې په افغانستان کې تر 2018 کال پورې افغان ځواکونو ته امنیتی چارې په ګړندۍ توګه سپارلو لپاره امریکا ځکه چیغې وهي چې امریکایي ځواکونه زر تر زره خپل هیواد ته ستانه شي. خو په کابل کې دا مهال په دې بحثونه تود دي چې د کرزی د حکومتي دورې د ختمېدو نه پس به دغه هیواد کې حکومت څوک کوي او د سیاسي واک دغه منتقلي به څنګه ګړندۍ کیږي. لیکوال ډیوډ لیکي چې د افغان اساسي قانون له مخه
2014 کال مخکې ضروری ده چې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. خدا مهال په دې اړه تود بحثونه روان دي چې باید دغه ټاکنې په 2014 کال کې ترسره شي، ځکه چې په دغه وخت کې به په ګڼ شمیر کې ناټو ځواکونه دغلته موجود وي، نو دوی به وکړی شي چې د دغو ټاکنو پر مهال امنیتي چارې سنبالی کړي. د دې مقالې لیکونکي په کابل کې د برتانیې د سفیر ویلیام پیټي د ګارډین ورځپاڼې سره د یوې مرکې حواله ورکوي. په دغه مرکه کې ښاغلی پیټي وایي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره 2014 کال مناسب وخت دی او په دې اړه مناسب دلیلونه هم شته او برتانیې ته هیڅ اعتراض هم نشته، خو زیاتوي چې په دې اړه د فیصلې کولو اختیار د افغانستان د خپلواکه انتخاباتي کمیشن سره دی چې په دې اړه د ټاکنو په نیټو کې بدلون وکړي. لیکوال ډیوډ لیکي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د وخت نه مخکې کولو په اړه یو دلیل دا دی چې په دغه هیواد کې به د ولس پام په پوځي نه بلکې سیاسي هلو ځلو مرکز شي، او د شورونه په دغه هیواد کې د امریکای کوشش وو چې د عام ولس پام په دغه هیواد کې په حکومتي کارکردګۍ او سیاسي هلو ځلو وي نه چې په پوځي معاملاتو. لیکوال ډیوډ په کابل کې د ناټو د یو ناپیژندل شوي سلاکار په حواله لیکي چې دوی سره په افغانستان کې د امنیتي چارو د انتقال په حواله پلان خوشته، خو دوی سره د سیاسي چارو د منتقلۍ په اړه هیڅ پلان نشته. لیکوال لیکي چې د اوباما انتظامیه په دې باور ده چې په افغانستان کې به د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل ټاکلي وخت کېږي، او د امریکا یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په دې سلا دي چې د خلکو پام د پوځي معاملاتو نه واړوي او په سیاسي هلو ځلو یې مرکز کړي. او ځکه په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر دا مهال د یو شمېر افغان سیاستوالو سره ملاقاتونه کوي چې د کرزی د حکومتي دورې نه پس په دغه هیواد کې نوي سیاسي مشرتابه ته حوصله ملوشي.
دا مشال ریډیو دا
کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په امریکایي مجله امریکن انټرسټ کې لیکوال راجا موهن د هغو لارو چارو څېړنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتو وروستو د هند حکومت ورباندې دا وخت بحثونه کوي. عبدالحی کاکړ د مقالې غټ کې دراوروي.
د امریکن انټرسټ لیکوال راجا موهن لیکي د امریکا له طالبانو سره ممکنه جوړجاړی کېدای سي د پاکستان فوج ته په راتلونکي کې د افغانستان په سیاست کې مهم ځای ورکړي. چې د لیکوال په وینا هم دغه خبرې د هند پالیسی جوړونکي ویرولې دي. په خپل مضمون کې لیکوال پر هغو څلورو لارو چارو رڼا اچوي چې دا وخت هند پالیسی جوړونکي له افغانستانه د امریکا د وتلو وروسته بحث کوي. په دې کې لیکوال د یو لپاره د سټرکچرل کانسټنس یعنی د سنجول سو خوندونو استلای مالوی د لپوینا په هند کې حقیقت پسند هلکې دا خبره مني چې له افغانستانه د امریکا وتل د هر څه لاسه ورکولو په معنا نه ده، بلکې د کړهونو یو سلسله ختمیږي او بل به پیلېږي. د لپوینا هند په افغانستان کې د کردار ادا کولو لپاره د خپل جیوپولیټیکل یعنی جغرافیایي او سیاسي محدودیتونو په اړه ډېر حساس دی. نوموړي د افغانستان او هند ترمنځ د جغرافیایي لریوالي ذکر کوي چې له همدې وجې هند پاکستان ته په افغانستان کې د مهم او لومړي لوبغاړي په سترګه ګوري. خو د پونه هند ځانته یو دوم مهم لوبغاړي وایي چې هلته د لومړي لوبغاړو سیاسي ارزونی او حساب کتاب د اغیزمن کولو توان لري. لیکوال مخکې لیکي چې هند پر یو بل تګلار هم غور کوي، هغه دا چې هند په کار دی د امریکایي ځواکونو د وتو سمدستي وروسته افغانستان ته پر ورتلو کې تادی ونه کړي، ځکه دا به په راتلونکي کې په سختو حالاتو کې د هند د نفوذ موقع له خطر سره مخامخ کړي. د دې په وینا د پاکستان د فوج په ملاتړ طالبان به له مزاحمت سره مخامخ شي، او مزاحمت کوونکي ډلې به بل اخره د هند ملاتړ ته مخ وراړوي. یو بل خبره چې لیکوال یادوي هغه د افغانستان د سیمه ییز همکاري او سیالانو په منځ کې د افغانستان راګیرېدل دي. دی وايي که څه هم هند د افغانستان د استحکام لپاره د علاقائي همکاري د خبري هرکلی کړي، خو د هند حقیقت پسندان د دې همکاري په اغزمنتیا شک لري. د هند لپاره لوی پښتنه دا ده چې د پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې د مخنیوي ضمانت به څوک ورکوي. د زیاتوي که امریکا په خپل ټول قوت طاقت او د 40 ارب ډالر د ورکولو برسیر هم په افغانستان کې د پاکستان د مداخله مخه ونیوله، نو داسې هیله ډیره کمه ده چې یو څوک په انفرادي یا بیا په اجتماعي توګه د پاکستان لاسوهنه ودرولای سي. لیکوال بل لاره د هند سره د پاکستان د روغې جوړې یادوي، خو وايي د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ګټې له یو بل څخه مختلفې دي. لیکوال راجا موهن وايي که هند ته دوی خوښ ورکړل سي چې آیا په افغانستان کې لوی کردار ادا کول غواړي او کله پاکستان سره شي اړیکي، نو د په وینا هند به له پاکستان سره د دوستانه اړیکو د ساتلو خوښته ترجیح ورکړي.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اور دن کو دا پروگرام پدی برخه کې ورزو د مومندو قبایلی سیمې شهید باندې تا په دغه سیمه کې د برهان خیلو کام آباد دے او د دې دا کام په دغه سیمه کې د شلو کالونه زیات د شلو کالونه په دغه سیمه کې یو سکول جوړ شوی او اوس دغه سکول هیڅ تر کې نه کړی. د پنځم جماعت وروسته د دې سیمه ماشومان یا خو سبق پرېږدي او یا 15 کیلومتر لری پرتی سیمه مټه مغول خېلو کې جوړ سکول تزي. د دغه سکول او د دغه سیمه د حالاتو په اړه باندې زموږ همکار دا راپور برابر کړی.
شهید بنده د محمد دو برانخیلو قبیلې یو داسې سیمه ده چې شل کالونه وړاندې پکې یو پرایمری سکول جوړ شوی او کومبل سکول پکې تر دې دمه نه دی جوړ شوی. د سیمې ځوانان او مشران وای د پنځم جماعت وروستو هغوی یا خو اسکول پرېږدي او یا بیا لری اسکولونو ته خپل ماشومان لیږي او هغه هم پیاده ځي، ځکه سړک هم نشته او ګاډي هم د هغوی اړخته ناراضي.
نوم یې اسف دی او نه هم کیما دې نه فساد سو کله زو کړه نو زو تکلیف را ده پیاده زو ډېر مسال دي د ماټ فور جوړ ځانه چیرې شو غو ما خام را رسوټو روزانه وتلو پیدا بده نه وان شو نا وخت به روز چې نا وخت وو پیریډ یو باندې غټ نیم شوی کله واپس را وری ګل کوس زیلار شي ونی.
ته شهید باندې او دو خو شکلو دو وسیدون کی اولس شمیره د زئی اولس پوینا په هیز ډول ل 2000 کم نه ده، ولی تر دې د م پکې لا هم کوم تن په خبرې یونیورسيټي او یا کوم بلخ کالج کې سبق نه دی ویلې.
نو ما محمد علی ما هجی دسمه پوره ویل نو مشکل خدا و چې مزل بم کو د وړ غرما و روان به سار بلاړو 3 بجې بیا رات لږی دا مشکل و ځکه چې بل پیسوم د سلادو چې 15 پیتر په ما وسل او مل دوه خړه بیا بل درار دا مشکلات راته نو نږدې سکول نو نشته غنا یو پرایمری دا بل دې خاص سکول نشته.
هم په دا یو پرایمری سکول کې سبق از د کوونکو او سبق خیر کو ته سستونز دي. حسن خان نو یو بل تن وای
منګه تقریبا چې دلته 4-5 نفر دغه کسان به پکې مشومان په دې دوه کسان دي او هغه لکه بنش حساب دي کله راضي کله ناراضي. نو زمنګه د علاقه چې دا ډېره پسمندر په تعلیم په لحاظ سره نو منګه خاص کر حکومت ته دا اپیل کو چې زمنګه د علاقې دا دغه دی وکی دلته سکولونه جوړ شي اتمی کې لسمی
د لوی سکولونو د جوړونه یا هم د پرایمری سکول د غټولو په اړه مو د سیمینا د پارلمان غړي محمد علي مومن سره و پختل.
نو ما دامن چورکړو ما دې طرف کوم زه نږدې او دا ټوله ښه دي چې ما دا مسله حل شي دا حل نوومبر کوم چې نیک سر ګولا اسکول منظور کما
ولس وای حکومت دې باید د هغوی په سیمه کې د لوړو زده کړو لپاره یو اسکول جوړ کړي، ځکه چې د هغوی ماشومان ښه تکړه دي خو وسایل نشته او ستونزې زیاتې دي.
اوزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ورزو ونی د خبرونې روخانه مستقبل ته. روخانه مستقبل کې زموږ همکار منور شاه تاسو ته هغه مشورې د کاربوهانو د خولې درکوي چې د تعلیم د لارې تاسو خپل مستقبل څنګه روخانه کولای شي. راځي چې په ګډه وره
که یوې خواته د نوي دور ټکنالوژي او ماشينونو د خلکو ژوند اسان کړي، نو بلې خواته یې ګڼ شمېر داسې نوې پېښې پیدا کړي چې له وجې یې ځوان کول تر ډېره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړي دي. په نننی پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات درکوو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي نو خو په اسانه او عزت پکې ډېر زیات آمدن حاصلولی شي. د پېښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال ریډیو سره خبرې کړي. هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي، یو ته هارډویر او بل ته سافټویر وایي. خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هارډویر په برخه کې مهارت لري. د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي
دا ما شوق دي د بچپن نه الکترونیک سره نو دي د پاره زه په دې فیل ګرالم سر دا فیل ټول نه خسته فیل دی او ټیک دی چې هر یو فیل کې څه څه پرابلم وي زه دا نه ویل دي کو موبایل فیل د دې چې دن سبا په ټول دنیا کې د دې ضرورت دی. زمونږ د کار د فیل کې دا بو چې چارجینګ نه کوي، आवाज نه راځي، ڈرنگر کار نہ کہیں یا دبی نور سے دسے وجوہات کی ہیڈ اور ڈیڈ شی او بو کی پرو دی لاس نہ پرو دی سکرین ماچ چھ دمو دا فیل دی ہارڈ ویئر مسئلہ ہارڈ ویئر کی چھسونا مین شکر الحمد للہ زم دا لاس نے کی جی لگیا دے چھ پاٹ سر دے بڑی نو ہر یو کار کی جی سر
د هارډویر کار په سومره وخت کې زده کیږي او زده کوونکو لپاره سومره تعلیم پکار دی. خالد خان وای
پر دې د پاره میکسیمم ټایم پکار دی درې میاشتې تاسو د پاره اور تاسو کم سے کم چې تاسو میټرک کوی کی کم از کم چې تاسو سنه سو خو ویل شي چې آی سی سی شي دی آی سی سی فنکشن دی یا دې کې نور څه کم دته سیزن دی تاسو فیر سیکشن در شي د نیکست سیکشن در شي چې کم از کم هغه تاسو کول شي کنه اور اور شي تاسو نو دې د پاره کم سے کم دی میټرک کو هم خاف کار دی او از کول لپاره دې زیات نه زیات درې میاشتې خو هغه تاسو شو کوی دی کار تر اجازه
نوموړی وایي چې یو تن دا هنر زده کړي نو چې بیا هر چیرته روزګار روانول غواړي په ډیرو لږو پیسو خپل روزګار شروع کولی شي
ګوره چې تاسو یو کار زده کوي نو تاسو په سیبا چې تاسو کار کوي نو خلک به تاسو پسې خپله ګرځي خپله به تاسو ته راځي کار په خپله راځي چې دوی دا سړی ډېر ښه کاریګر دی ښه کار کول والی دی چې تاسو په کار باندې کیږي کمپلیټ اور باقی دا سمندر دی چې څونه به تاسو لاندې ورسېږي کومه په دې باندې ځینه تاسو نه 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 روږي الکترونیک داسې فیلډ دی چې دا ختمه دوه لسیل نه دی تاسو دا ورته ډېر زیات پروفیټ کوي چې خپل روزګار کولو کې یو ورکول دی شان د کلی دی او په دې خمه کې نه دی ګوره نن سبا هر څا سره موبایل دی کوغه تانګوال دی چې سایکل وال دی چې څوک هم هغه سره موبایل او به خامخا خراب دی به الکترونیک شي ده دی نو چې خپل په دکان په یو کلی کې کولو کې شکر باندې الله ولا ډیر صبر کوي
هغه کسان چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي خالد خان ورته دا پیغام ورکوي
ګوره چې تاسو به وخت لري به څه دیږي وخت کوم دی ابا تاسو رنه چيږي نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کډلس دور شو آینه باندې بیا د موبایل دور راځي آی چې بیا اوس ګوره دی دا شروع شو انټرنیټ شروع شو وای فای سیستم شروع شو تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځي انټرنیټ کوي خپل څه تاسو په فایلونه غوښلو کوي ته ضروري کارونه غته تاسو پکې کولی شي نو زه به خبر کړم تاسو باندې سره سره چيږي
خالد خان وای په نور نړۍ کې د موبایل کاروبار کې زیاتره جنکې کار کوي دلته هم ک جنکې د تراتل غواړي نو د نورو عامو کارونو په نسبت دا ډیر اسان او ګټور دی د مشال ریډیو په روخانه مستقبل پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت د روزګار په اړه معلومات ترکوو د لړکې مو د موبایل ټلیفون د کارکونکو یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړي نو موړې د موبایل د مرمت په سافټویر برخه کې کار کوي وای سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي خو موبایل ټول کار هم د دې لوجه کوي عارف جمیل د کاروبار ته څنګه راغلی دی وای
زماجی بی کام ایجوکیشن دے او بس چیزی نو دیرے لاؤ زما و سرا تقریبا 94 کمپیوٹر فیلڈ کے ماں ایزر گرافک ڈیزائنر ماں کار کولو نو 2005 کے بے ماں بس آل کار وائنڈ اپ کو او زدے موبائل سافٹویئر انلاکنگ او دے فیلڈ تبے راغم کور وسائل او مسائل دے سیو چیز کور کے بس بیسی ایکسلی یواز ہے ماں زما ضرورات دے سو چیز زما تعلیم کنٹینیو میں چیز داتے لے زما برکاڈے جز ہوئی ہونو بس زما چیزی تعلیم سره سره کارم کولو بی کام پر ایجوکیشن نو کوئی نا پس دا بس ایجوکیشن پر ڈیو نو کو بس کار تا میں بیا کار ہوئے لو
دا چه دا هنر څنګه زده کیږي په دې پښتنه عارف جمیل وویل
زیات ما هیلپ هم انټرنیټ نه اوسته دي لکه انټرنیټ نه ما بس استاد دې فیل کې ما ټول زده کړه نه انټرنیټ نه کړی چې دې فیل کې کوم ډیوایسز دي چې دا څوک جوړي هغه انجنیر دې باقی دا مینول جوړ کړي هغه مینول ما فالو کو هغه نه ما هغه چې کوم پروسیجر دي هغه مې سټڈی کړ او بیا هغه اکوپمنٹ نه ما کاروا وسته نو زه خو مینه مخ خو ته کار خلم کې لګیم او مطلب ځانم پکې ساتم ما فیملی مې ځانم پکې ساتم لګیم خو ته شکر الله تعالی دې فضل دې
نو موړې وای موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوې ده او زکه د سره تړلې هر کاروبار مخ په ترقی روان دي
نو دا د سره بیسیکلی دا کار نه کوي نن سبا خو تاسو پدې چې ټیکنالوژي دور دی د انټرنیټ کمپیوټر د انټرنیټ او د موبایل او د دې سیزن دور دی نو مطلب دا نن سبا یو ټایم کې لګري او نن سبا د موبایل ایون مطلب هر ځای ضرورت دی ډیفینټلی دا نن سبا چې خلکو او استاد دمر نشته یو موبایل والی دا کوشش چې دا موبایل د تر ټولو کال استعمال کو لکه دلته خو یورپ په شان کانسپټ نشته چې موبایل خراب شي لکه انشورنس کلیم ته بل بدلږي یا هغه لکه بل والا دلته خو موږ کې غلط د وسلو شپږ نه چې په مشکله پیسې ځنه چې یو موبایل ځان لوالي یو کاري کې دا سبا خو نه چې نو غیر نه هغه ته پیر باندې وي وو چې دا د ریپیر کوم زمو کار روان نه دی وځنه زمون کار دی چې خو
عارف جمیل وای د موبایل ټلیفون د سافټویر کار کولو کې ګټه ډیره ده خو د لپاره تعلیم ډیر ضروری دی
سافټویر کار سره چې د ایجوکیشن ډیر مطلب مین رول لګا نه دا چې دا ټول مطلب
پختو کې یا اردو کې خدا ڈیوائسز دي جو ټول انګلیش کې جوړ دي باہر نه یورپ نه انجینئرز یورپ ہانگ کانگ چائنیز ابھی جوړ کړی دي نو پر سافٹ ویئر کر کے موسٹلی ایجوکیشن ډېر امپورټنٹ دی جس سمرا خې ایجوکیشن دې دومره ساتو کار بخي ور سره زموږ چې بیس سافٹ ویئر نه بهترین کار ورته بند نشتا او ہارڈ ویئر موسٹلی اوږد دي چې هغه تعلیم شي چې هغه کې کاویا ایډګان نو بدل لاس کار دی او ذهن کار دی سرغو کار دی او دا دواړه د دې چې نه کې سمدان شي کولی جره زو دواړه کوم ہارڈ ویئر بم کور کوم سافٹ ویئر دا دواړه ځان ځان له مطلب
عارف جمیل وای د سافټویر کار چې څوک سم زده کړي نو په بهر هیوادونو کې هم په کار راوستلی شي. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې د موبایل د مرمت د روزګار په حق لا معلومات اوري. د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علي خان سره مخابره کړي چې په خپل هم د سافټویر ماهر دي او د دې نه علاوه یو شمېر نور کاروبارونه هم کوي. وایي د موبایل ټلیفون سره تړلي نور هم داسې کارونه شته چې ډېرې پیسې لګول او یا تجربې نه بغیر یې هم یو تن شروع کولی شي.
نور دا دي چې یو سړی هارډویر کار کوي یا صرف ریپیرینګ کوي دا پارا بیا د موبایل سپلایز لکه هارډویر کې سکرین لګي آی سی لګي مایک لګي سپیکر لګي داسې دا یو بیل فیل دی کوم کسان ناست ډېر معمولي انویسټمنټ دی باندې کېږي او هغه کوم ډېر ښه سکوپ دی سامانونه راوړي چاینا نه زیات تر نو دا هغه کاروبار بیل دی هغه هم اصل کې ټچ هم دی سره دی یو بیل سسٹم دی صرف پر پارٹ خرڅي د موبایلو یا دې کې بل دن نه دی دا موبایل دا بره شو شاشي د دې دا بره باډي شو د دې دا پاوچ ملاویږي نن سبا قسمه قسم نور سیزونه راځي هغه دې دا بره اپیل یو کسان لګیا دي مثال خبره کې سړی 5000 شپږ زره لس زره روپۍ بند لیکي نو هغه دې کې ښه بزنس کې بیا په دې سافټویر کې دن نه یو فیل دی رنګټون ورته دی رنګټون د موبایلو کې رنګټون شو ګیم شو اپلیکیشن شو دا یو بیل کسان ناست دی هغه په سافټویر سره ټچ دي ریپیرنګ سایډ باندې نه هغه تا سایډ باندې
نو موړې وای هغه کسان چې تعلیم یې ډېر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري هغه د موبایل هارډویر کار په اسانه زده کولای شي چې ځان او کورنۍ لپاره خ کافی او جایز روزي ګټلی شي.
تعلیم هډر ښه شی دی او سړی بیا هو نه هو انکار نشته او که یو سړی تمره زیات تعلیم نشته او صرف زما خپل ذهندار چې هغه پرایمری میډل وی کنه نو هغه دې کې ډېر ښه کسان مولي دي چې بغیر تعلیم دي خو ریپیرنګ سایډ باندې زه خبره کوم نو هغه ریپیرنګ کولې ځکه تاسو ته پته زموږ دلته په پاکستان کې خو پروفیشنل کسان نه دي ناسي او لیکي ریپیرنګ ته هغه د ګاډو ورکشاپس دي او هغه د مثال خبره هر قسم ورکشاپس دي الکتریکل شیزونه دي الکتریکل اپلاینسز چې دي هغه عام خلک ناست دي دغه موبایل د پاره موبایل کې خلک د شمار دي او څوک ورزي دي چې هغه هر سړی معمولی داسې بیسک شیزونه دي چې هغه هر سړی نشي کولی هغې لپاره لږ سکلز پکار دي باقي جرنل 80% کار چې دی یو عام سړی کولی شي د هارډویر د ریپیرنګ سایډ خبره کوم
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسو نه شروع کېدلی شي په دې پوښتنه نوموړی وایي
هارډویر کې زما پیسې دي 5-10,000 روپو پر خپل کار شروع کولی شي لکه هغه کې بیسک سیزونه چې کوم دي د موبایل کولاول یو پیچکس سیټ سي هم موږ ورته پیچکس چې وي او یو هیسټیشن لګي زما په خیال 5,000-10,000 روپو پورې لکه زه سټارټ خبره کوم باقي خدا هو ټیکنالوژي هوډو سه اینډ نشته یو سړی بیا کوي هغه لسو لکو ته مسولې شي خپل سامان نه راوړي جدید مشینونه راوړي باقي که سافټویر سایډ دی یو کمپیوټر هغه ته بس ضرورت دی او د موبایل سه کیبلې دي زیات نه زیات د پاکستانو د 1,000-1,200 روپو پورې ملاویږي یا سه باکسز ملاویږي د فلیشنګ انلاکینګ 4-5,000 روپۍ د هغې قیمت دي نو دغه نه هغه خپل کار شروع کولی شي او دې کې ښه کافي منافع لګي او سړی کوي او کولی شي او انویسټمنټ پکې ډېر کم دی او ټینشن نشته بس په موقع چې کوم شیز راغو بس دوی د داسې وګڼي بس مزدوري ده.
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وایي د نړۍ اقتصاد د خرابېدو له وجې پاکستان کې هم لوی کاروبارونه ډېر غورځېدلي دي. نن سبا یوازې واړه واړه روزګارونه او هغه سره تړلي خلک تر څه حدا د دغه اقتصادي اغیز نه بچ دي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621،
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې.